سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینن د خالی ورځ د 2012 کال د دسمبر لومړۍ نیټه ده. د مشال لیډو د نن ورځې په خبرونو کې زه عبدالحق کاکړ او بشیر باش دوست سلام نوایو. پاکستان د جنو نور افغان طالبانو طالب بندیانو په خوشي کولو سلا سوی. آیا دا ګام به د افغانستان د سولې په پروسه ګټه ولري؟ دا به په یو مرکه کې وڅېړو. ملګری ملتونه وایي په خیبر پښتونخوا کې په یو لک کې څه د پاسه 2500 میندې د ماشومانو د پیدا کېدو په وخت مري. دا او ځینې نور رپورټونه لرو خو پیل له خبرونو کوو. ویونکی بشیر باش. لومړی د خبرونو سرټکی. په داسې حال کې چې د رسنیو تر مخه پاکستان د ځینې نورو طالبانو بندیانو په خوشي کولو سلا شوی، افغانستان وایي پاکستان دې د سولې لپاره رښتینی ګامونه واخلي. امریکایي پولیس وایي دوه پاکستانی نژاد امریکایي وروڼه یې د ترهګرۍ سره د همکارۍ او امریکا کې د پراخې تباهۍ وسلو استعمال د چل جوړولو په تور نیولې دي. او د امریکې سنټ پر ایران د نوو بندیزونو منظوري ورکړې. د خبرونو تفصیل. په داسې حال کې چې د رسنیو تر مخه پاکستان د ځینې نورو طالب بندیانو په خوشي کولو سلا شوی، افغانستان وایي پاکستان دې د سولې لپاره رښتینی ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانیکر پرون د خپل افغان سیال زلمی رسول سره تر ملاقات وروسته وویل دوی موږ د قیدیانو د مسلې د حل لپاره د شریک کمیشن په بیا فعالولو رضا شولو. موږ دواړو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون متن یو بل ته ورکو. د افغان پلاوی سفر د همدې تړون په اړه د خبرو د پیل یوه برخه ده. بلخوا زلمی رسول ویلی چې افغانستان کې سوله په پاکستان کې د سولې او امنیت په ګډون د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهمه ده، نو ځکه دوی د سیمې له هیوادونو او نورو څخه غواړي چې په جدي او صادقانه ډول د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د ایف پی خبری اژانس د یو رپورټ تر مخه پاکستان سلا شوی چې افغانستان کې د طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په لړ کې د همکارۍ په کولو ځینې نور طالبان هم خوشي کړي. پاکستان لنډ موده وړاندې 9 طالب مشران خوش کړي وو او وعده یې کړې وه چې دې لړکې به خپلې همکاریو ته دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون د پاکستان د دغه ګام ستاینه وکړه. همداراز د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر سره تر ملاقات وروسته د ترهګرۍ په وړاندې د دواړو هیوادونو لخوا د شریک کار کولو باندې زور راوړی. د هغه له دفتره په خبر شوې خبر پاڼه کې بل شوې چې راتلونکي وخت کې په کابل کې د پاکستانی او افغان علماو د کیدونکې کانفرنس ته سترګې په لاره دي او دا ډېر اهمیت لري. امریکایي پولیس وایي دوه پاکستانی نژاد امریکایي وروڼه یې د ترهګرۍ سره د همکارۍ او امریکا کې د پراخې تباهۍ وسلو استعمالولو د چل جوړولو په تور نیولې دي. فلوریډا کې نیول شوي دا کسان 30 کلن شهریار عالم قاضي او 40 کلن رئیس عالم قاضي دي. د امریکایي پولیسو په وینا دوی د پراخې تباهۍ د وسلې لاسته راوړلو لپاره پیسې لګولې او په دې لړ کې ځینې خبرې او سفرونه کړي. چارواکو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی، خو ویلي دي چې د دې پاکستاني وروڼو لخوا ممکنه خطرې په پوره توګه له منځه وړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې پر 40,000 کورنیو باندې د ژمي د یخنیو څخه د بچ کېدو لپاره د مرستو ویشل پیل کړي دي. دغه اداره وایي دا مهال په افغانستان کې د جګړو له کبله 40,60,000 کسان بېځای شوي چې مرستو ته اړ دي. افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې وین نادر فرهاد وایي
یونیسیان د طرف نه څو کال تقریبا 40,000 کورنۍ له دې ژمنۍ مرستې نه مستفید کیږي چې شمېر یې تقریبا 260,000 افغانان ته رسیږي او زیاتره هغوی افغانان دي چې بېوزله یې له ایران او پاکستان نه بېرته راستانه شوي.
ځینې بې کوره شوي کډوالو تور لګولې چې دوی ته سمې مرستې نه ورکول کیږي، خو د نادر فرهاد په وینا دوی به د مرستې ضرورتمندو کسانو ته ورکوي. د امریکا په سنټ کې د پوځي خدمتونو کمیټې جنرال جوزف ډانفورد په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړی دی. په سنټ کې داسې فضا برابره شوې چې ټول سنټران ممکن جنرال ډانفورد په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قومندان په دندې ومني. د امریکا ولسمشر اوباما جنرال ډانفورد د جنرال جان ایلن پر ځای د افغانستان په دندې ګمارل دی. جان ایلن په یورپ کې بلې دندې ته په نظر کې نیول شوې. د امریکا سنټ پر ایران د نوو بندیزونو منظوري ورکړې. د امریکایي سنټ لخوا په منظور شوو بندیزونو کې د ایران په انرژي، سمندري بندرګاه او د سامانونو وړلو راوړلو د تجارت په برخه کې پابندیانې لګول شوې دي. له دې وړاندې هم امریکا د ایران د اټمي پروګرام لوجه پر ایران سخت اقتصادی او تجارتی بندیزونه لګولې. بلخوا د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي اداره وایي هیله لري چې له ایراني چارواکو سره په تهران کې کتنه به د ایران د اټمي بحران د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې پیاوړې کړي. د اټمي انرژي د ادارې IAEA عمومي مشر یوکی امانو پرون په ویانا کې وویل چې د مرستیالان به د ایران د اټمي پروګرام له مسؤولو چارواکو سره د دسمبر په 13مه تهران کې ګوري. امانو ویل چې د IAEA هیئت به په دې غونډه کې دا هڅه هم وکړي چې د پارچین اټمي تاسیساتو ته د دې سازمان د څارونکو د پرېښودو لپاره د ایران موافقه ترلاسه کړي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا. په سلام پښتونخوا کې به دا ریپورټونه درته ولرو. پاکستان د ځینو نور افغان طالب بندیانو په خوشي کولو سلا سوي. آیا دا ګام به د افغانستان د سولې په پروسه کې ګټه ولري؟
سولې جوړول لپاره، د اعتماد جوړول لپاره حتی دغه کوچني قدمونه بیا ډېر اثر کولی شي. یعنې مثبت اړخ یې ډېر دي نسبت دې ته چې که منفي اړخ ته موږ پام وکړو.
په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو پر ثقافت جوړ شوی درې ورځنی کانفرنس پای ته رسیدلی. په دې موقع څه احساس ولې؟
زمونږ عوامو د شعوري بیداری ورکو چې زمونږ صوبا، زمونږ روایت، زمونږ پښتو، زمونږ پښتونولي دا خو د امن، د مینې او د ورورولۍ درس ورکوي. نو د دې انتشار نسبت ځان سره کول نه دي پکار، بلکې دا د پښتونولۍ د دایرې نه وتل دي.
د قبایلي سیم کډوال د سختې ګرمۍ له څپو له راوتلو سره سم د یخ لړو اندېښمن کړی دي.
یخنی دومره زیاته شوې چې په خیمو کې چې اوبه به کې همداسې کې سار له موره شوي په کې کمره چې په کمره کې د ژمي ګزارنه کېږي، نو خیمه خو صرف د کپړي هغې کې به څه ګزاره وشي.
د شام افغانستان په اړه رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، پاکستان د ځینو نور افغان طالبانو بندیانو په خوشي کولو سلا سوي دی. د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په اسلام آباد کې سره لیدلي وو او په یو خبري کانفرنس کې دواړو خبرې کړې وې. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د پاکستان له لومړي وزیر سره لیدلي. څه یې لیدلي، څه یې ویلي، په دې اړه باندې تفصیل اخلو له اسلام آباد څخه ریاض مسخیل چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاندې. ریاض مسخیل، که تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ.
جی عبدالحی کاکر، لکه چې تاسو ذکر وکړو، د افغانستان د خارجه چارو وزیر زلمی رسول بیګا د پاکستاني وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ملاقات وکړو. دغه دوران چې کم یو ورځنی سفر کې کمې خبرې شوې وې، کمې مفاهمت باندې کم سلا شوې، په هغه چارو باندې خبرې وشوې، د دواړو ملکونو په امنیت او دغه شانتي په تجارت او په نورو چارو باندې هم خبرې اترې وشوې. دې دوران د وزیر اعظم وینا وه چې یو پرامن افغانستان په خپله د پاکستان انحصار په ګټو کې دي. دغه شانتي چې د افغانستان د ترقی لپاره او د افغانستان د امنیت او کلاري لپاره پاکستان څومره هم کردار ادا کولی شي نو هغه به ادا کوي، او تر اوسه پورې دغه خپل مثبت رول ډېر په خشان ادا کړی هم دی. د ده وینا وه چې د صلاح الدین رباني چې کومه د سولې عالي شورا مشر دی، د هغې چې کومه دوره شوې وړاندې ورځو کې، نو هغې ډېره کامیابه وګرځول او وویل چې د دغې وروستو کم چې عملي اقدامات په کار وو هغه عملي اقدامات پیل شوي دي د افغانستان د امن مفاهمت او کلاري دپاره. دغه شان د وزیر اعظم دا هم وینا وه چې ترهګرۍ او نشه یي توکو پرنګ دا وخت مختلف مسلې دي چې د هغې دواړو ملکونو ته مخه ده، او باید چې دغه مسلې په شریکه سره ختمې کړي شي، د دې په شریکه سره مقابله وشي.
ریاض مسخیل که څه هم دا موږ رپورټ کړی دي، که تاسو بیا هم لږ دا خبره په لنډو کې تکرار کړئ چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په څه سره سلا شوي وو؟
بالکل، پرونو خبرو کې چې کم تر ټولو لوی خبرونه یو خدا وا چې کم د کیدیانو د دوه ملکونو د کیدیانو د خوشی کولو لپاره کم کمیشن او مشترکا، نو د دې وینا چې دغه کمیشن با فعالیږي، دغه کمیشن به اوس عملی شي. دغه کمیشن کې طالبان هم دي چې کم په دوه ملکونو کې یا په پاکستان کې خصوصا د افغان طالبان کې دي. د دې سره سره چې کم په افغانستان په باګرام کې یا په نورو جیلونو کې پاکستانی طالبان یا عام خلک چې کم کې دي، نو دغه کمیشن کې به دغه ټولو خلکو د خوشی کولو لپاره خبرې اترې کیږي. دغه شان په تجارت باندې هم خبرې وشوي چې پاکستان به د تاجکستان او بیا دغه شان ته منځنی اسیا ته خپل تجارت غزي. دغه شان ته چې کم د سکالرشپ خبره چې وزره طالب علمانو ته به د افغانستان سکالرشپ ورکي. دغه شان چې کم نور ترقیاتي چارې دي او سره ورسره چې د پولې دواړو اړخو ته کم د ترهګرۍ پیښې د یو بل باندې تورونه الزامونه لګي، نو د دغه پیښو د مخنیوي لپاره به هم کوټلې ګامونه پورته کوي.
سمه ده ریاض مسخیل، ستاسو ډیره مننه، ښه وخت درته غواړم. لکه څنګه چې تاسو اوریدل، پاکستان او افغانستان د کمیشن یعنی د بندیانو د کمیشن د بیا فعالولو په اړه باندې سره سلا شوي دي، او پاکستان د ځینو نورو افغان بندیانو پر خوشي کولو هم سلا شوي دي. دا چې خوشي کېدونکي طالبان باید د سولې په پروسه کې برخه واخلي او کنه، او آیا هغه طالب مشران چې خوشي کېږي په دې ډله کې نفوذ لري، او آیا پاکستان ولې غواړي اوس د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي؟ دا پوښتنې دي چې صالح محمد صالح د سیاسي چارو کارپوه سید اعظم سره مطرح کړي دي. په پایل کې پوښتنه آیا د طالب مشرانو خوشي کېدل د سولې له پروسې سره مرسته کوي او کنه؟ دغه جواب
ولې نس کولای؟ زه فکر کوم چې دا اعتماد جوړونې لپاره بیلابیل اړخونه په منځ کې چې بېتمادي موجوده ده، دا غي اعتماد جوړول لپاره دا اقدامات د هرې سولې په پروسه کې په نړۍ کې دا تجربه سوي دي چې موثر واقع سوي دي. دا په شمالي ایرلند کې و، دا په اسپانیا کې کوم ستونزې وجود لري، د باسک او د اسپانیا د حکومت تر مابین، او یا د نړۍ په نورو سیمو کې چې پېښ سوي دي. هر وخت مخالف اړخونه چې غواړي چې سولې خواته مخه کې د اعتماد جوړول وند لپاره او شخړې د حل لپاره د لار جوړول لپاره همدا اقدامات کیږي، یا بنجام خوش کیږي، خصوصا د حکومتونو د خواڅخه ځینې امتیازات په شکل یا جوړجاړي لپاره دا اقدامات ډېر موثر وکړي.
خو کسان چې لکیږي ترونس پورې څرګند نه ده چې له دوی څخه هم کوم اجمنه اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې لکیږي په خپل چرواکي هم نه پوهیږي چې دوی به څه کوي. آیا برته به طالبانو ته ځي، له افغان حکومت سره به یو ځای کیږي، د سولې خبرې به مخته وړي، او کنه بل لوري سره به یو ځای کیږي، د خلکو سره به ګونګه مسله وسم زواب پاتې ده؟
زه په دې مطمئنه نه یم چې دغه محدود اشخاص چې فکر کوم نه کس او لس کس چې د دې د خوش کېدو سره به د طالبان پر تاریخ باندې او یاد دي احتمالي فعالیتونه چې ممکن بیرته د غو سره یو ځای شي او په جګړیزو فعالیتو کې دي برخه واخی، دا څونی مسؤلیت ولري. ولې د سولې جوړولو لپاره، د اعتماد جوړولو لپاره حتی دغه کوچني قدمونه بیا ډیر اثر کولای شي، یعنی مثبت اړخ ډیر دي نسبت دې چې منفي اړخ ته موږ پام وکړو.
هم بهرنیز وکونه، هم افغان حکومت، او هم نړیواله ټولنه پر دې باندې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې پروسه باید افغاني وي. پاکستان ولې په دې پروسه کې زیاته ونډه او زیات امتیاز غواړي؟
تر اوسه چې پاکستان هغه رسمي موقف اعلان کړی دی، هغه دا چې دی هم لکه نور اړخونه چې هغه امریکایان دي یا ملګرو ملتونه دي او یا نور دي، چې موږ یوازې د بهیر سره یعنی دې ته تفصیلات او اسانتیاوي برابرو، دغه رسمي موقف دی. ولی البته د افغانستان کې استخباراتي جنگ دی، د بیلابیل وادونه دی، بیلابیل ګټې دي، سیمهیز، نړیوال، او د نن په د افغانستان کې د نن مختلف ډلې ټپلې دي چې هر یو د خپل نفو لپاره هغه خپل ځنګړي پالیسی مخته وړي، چې په ظاهر ډېر موږ کېدای شي پوسو یا نه سو پوه په عمومي صورت کې وګوري د افغانستان جګړه یوازې کورنۍ اړخ نه لري بلکې سیمه ییز اړخ هم لري او نړیوال اړخ هم لري. تابان دلته د سیمې وادونه د نړۍ وادونه بر علاوه د داخلي ډلو ټپلو خپلې ګټې منافع هم په جنگ هم په سولې کې ارزوي.
سید اعظم د سیاسي چارو کارپو له سالم مسالې سره په دې خبرې کولې چې که پاکستان یا افغانستان طالب بندیان خوشي کړي دا به د سولې پروسې سره څومره مرسته وکړي او د دې سره نورې پوښتنې ځوابولې.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په 28:00 دوو بجو
د لوبو نړۍ
په پوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په 8:00 د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په 28:00 دریو بجو
سروي
په 28:00 سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28:00 پنځو بجو.
اوسم د ماشومانو او میندو په اړه یو رپورت. د ملګری ملتونو وایي په خیبر پښتونخوا کې په 100,000 کې څه د پاسه 250,000 میندې د ماشوم د پیدا کېدو پر وخت مري. دوی وایي په دوی ته دغه احتیاطي تدبیرونه نوي شوځل شوي او سهولتونه نوي. هم په دې لړ کې به د دسمبر د 3 نیټې نه تر او اته تراتمې پوری د مور او د ماشوم د صحت هفته منځل کېږي. په دغه شبیر احمد جان رپورت لري.
د متحده قومونو د ماشومانو ادارې یا یونیسف ته سورلاندې په جلوزو او هنګو بیکور شوي کیمپونو کې کارکونکي غیر سرکاري تنظیم سرډ چې په دغه کیمپونو کې د زنانو او د ماشومانو په صحت باندې کار کوي وایي چې دوی دا ځل د مور او د بچي هفته په دغه دواړو کیمپونو کې مانځي ځکه چې د دوی په وینا د 13 کالو راسې په ټولو قبایلي سیمه کې د څه قسمه ناروغونو د بچ کېدو کمپاین نه دی شوی نو ځکه په دغه کیمپونو کې دغه زنانو او ماشومان د داسې قسمه سهولتونو سخته اړتیا لري. پدغه کیمپونو کې کارکونکي د زنانو د ناروغو ډاکټر نوشین وای چې په پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې د پیدا کېدو نه پس د سلوختې د ماشومانو د مرګ شمیره ډیره زیاته ده ځکه چې زنانه د ماشوم په وخت د بنیادی د صحت اصولونه خبر نه وي.
د دې ځمکې ملک ډیر ماشومان مري هغه ریزن دا دی چې په دې عمر کې ماشومان تغټ بیماریان نه خو دې عمر کې ماشوم ډیر نازک او د هغه خیال ساتلو لپاره یو خاص ټمپریچر پکاري ګرمایش پکاري لکه هغه ماشوم چې کوم چې مورخه ټی کې دغه ټمپریچر 38 ډیګری سنتیګریډ موږ خلک ټول کله کارو کوشش ماشوم چې پیدا شي نو موږ ماشوم لامبو چې موږ ماشوم لامبو موږ بس کاروم ولا وکړه ځکه چې تاسو به ماشوم له ټمپریچر ایون کپ ګرمیاني سخت ګرمیان داس بوته اے سی او پکی بوته نه لګول او بیا یې پس دوه درې پس بیا ولامبي
نو موله دا هم وای چې د ماشوم پیدا کېدو په وخت یوازې په خیبر پښتونخوا کې هر کال په یو لکو کې 206 اویا میندې مړ کیږي او د دې هم غټه وجه د پیدایش په وخت به احتیاطي ده.
د اغه ډیر وجوهات دي یو خو ملک کې چې کوم ډیلیوریز کیږي کور کې دایان یا ایدګل خلک یا غیر ډیلیوري کې یو ډیفرن کمپلیکیشن وشي بل موږ په ملک کې غذایی کمی نه په خزو کې ډیر زیاته او لکه ټول کې زیات چې کوم نه غړي کنه کدا مرګونو بچول شو کدا ډیلیوریز چې کوم نه کنه کم اس کم کا اسپیټال ته اړ وخت نه شي رسیدي خو چې کوم خپل علاقې کې ال ایچ ډبلیو د ال ایچ وی دا کنه د اغه په نگرانی کې کدا وشي کنه نو دا ریټ موږ بیا امر کوزل شو.
دا د تنظیم مشر خان محمد وای چې په قبایلو کې داسې اسانتیاګانې د خلکو ته نه دی ملو هم دغه وجره چې دی په دوړو کیمپونو کې د مور او د بچي د صحت د هفته مانځي
دا شنت د اویرنس اکټیویټیز مونږ په کیم کې دندم کوالته کې د کډای خلکو لپاره دا یو اپورتونټی شو اپورتونټی په دې سنس کې چې رسو کال ندل ته کیم کې کار کو تاسو یقینو کې چې کله داخله نه راغی نو د کسړو ته بده پته نه و چې زما د وایف چې دا پرګننت او کنه دا او نه بدی اغه ته الوی یو وخت تاسو راغی چې اغه او ما قصړی لګي او هغه خپل کورواله هسپتال تراولي ټکی لګي اغه ته ویکسین کوي کنه اوس خو دلته تکلیف په علامه نه خو بل تکلیف نه دي خو کفرس کده پوی په حواله باندې خبره ده نو شکر دې دا پوی پکړه
دا پی ډی ایم ای دا قدرتۍ افتونو د تنظیم صوبایي ادارې شمیره تر مخه په جلوزو او هنګو به کور شوی کیمپونو کې دا وخت د 1500 سیوا د 500 کلن کم ماشومان او خوشا 2800 د ماشومانو ناروغ زنانه دي او دا هفته کې به د زنانه او ماشومانو ته هر قسمه دارو او درملنې اسانتیاګان ورکړی کیږي. یادونه ول دا چې د مور او د بچي هفته به د دسمبر میاشتې د 3 مینا تر 8 مینېټې پورې په ټول ملک کې مانځل کیږي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
دا خو د مندی او د ماشوم د صحت په اړه باندې د یو هفتې منځلو په اړه رپورت خوسته اډس په اړه یو رپورت لرو. د ایډز بلکې رپورټ یو مرکه ده. د ایډز د خبرېدو د مخنیوي د نړیوالې ډلې مشر وارن میچل وایي نړۍ د ایډز په وړاندې په مبارزه کې پر نوو لارو غور کوي. د شاغل پوینا د شاغلی میچل پوینا دوه کاله مخکې د داسې کولو تصور هم نشو کېدلای. د مشال ریډیو خبریالی ډیزی سندلر د وارن میچل سره په مرکه کې د ایډز د مخنیوي پر وروستیو هڅو خبرې کړي. د دې مرکې پښتو ژباړې ته غوږ سئ چې پوښتنې د داود خټک او ځواب د فرشته جلال شوی په شاخ کې دی.
ستاسو اداره وایي چې د ایډز په وړاندې مبارزه اوج ته رسیدلې، نو په دې برخه کې مهم پرمختګونه څه دي؟
First and foremost, the fact that we talk about AIDS as openly as we do is progress.
دا چې موږ اوس په څرګندول د AIDS په اړه خبرې کوو تر ټولو مهم پرمختګ دی. د ننګ او تبعیض په څیر ستونزو سره لا هم مخامخ یو، یوازې زموږ کې حتی په ورځپاڼو کې په دې اړه خبرې نه کیږي. اوس وینو چې په دې اړه ښه رپورټونه، مرکه او بحثونه کیږي. دا چې اوس د دې اپیډمي په اړه په ځغر د خبرې کولای شو، دا خپله یو ښه پرمختګ دی.
تیر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویل چې نړۍ باید د ایډز څخه پاک شي. آیا دا امکان لري؟ د دې مطلب بسو
The AIDS free generation is very much around this idea of eliminating any new pediatric infections and that
لا استخه د پاکې نړۍ نظریه تر ډیره حدا د ماینډو پرام کې ماشومانو ته د ایډز د خبرېدو د مخنیوي پر هڅو سرخی د امریکا متحده ایالاتو کې په ندرت اوس دا یو ماشوم پیدا کیږي چې د مور په نسکی په ایډز اخته شوی. په امریکا کې د حامله ماینډو د درملنې د هڅو په پایله کې د ایډز د خبرېدو په مخنیوي کې دومره پرمختګ شوی چې د باور وړ نه دی. اوس باید ډاډ ترلاسه کړو چې دغه تګلاره په ټوله نړۍ کې عملي سي. زموږ هدف دا دی چې تر 2015 کال پورې د هیڅ مور په نس کې د هغې ماشوم ته د ایډز د لږېدو خطر وجود ونه لري او دا په یو مخیز ډول له منځه یوسو. دا به د ایډز څخه پاک نسل رامنځته
کړي.
د دې ویروس د مخنیوي لپاره د واکسین د جوړېدو څومره هیله شته؟
3 years ago we had the first evidence ever that an HIV vaccine could reduce
درې کاله مخکې دا شواهد ترلاسه شول چې د واکسین په مرسته کولای شي چې په ایډز د اخته کېدو خطر 10% راکم کړو. البته دا ډېره لږ اندازه ده. موږ د دومره کمی اندازې پر بنا د ایډز د واکسین رواجولو ته اجازه نه سور کولای. خو دا هغه لومړني شواهد چې څرګند کړ چې واکسین پر رښتینی ډول د ایډز په وقایه کې مرسته کولای شي. اوس د دغه اغیز د زیاتولو لپاره هڅې پیل
شوي. making that effectiveness even higher
آیا د واکسین پرته د ایډز د ناروغي د لمنځه تللو امکان شته؟
historically at least epidemics have only been ended
with the تاریخي ارخه کدی ته وکتل سی یوازې واکسین کولای شي چې د ساري ناروغي مخنیوي وکړي. د ساري ناروغي ختمول وجد لاره ده، ځکه موږ او نور لشت لجد د یو پای لپاره د پای په اړه خبرې کوو. د دې بحران پای تر رسول د اوج ټکیته د رسیدو فکر
idea of a tipping point
د مخنیوي په اړه مو د مشال ریډیو سره د وارن میچل مرکه اوریدله.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
د خیبر پښتونخوا په جلوزو کېم کمیشت کډوال وایي حکومت ورته له یخ څخه د خوندیتوب لپاره هیڅ تنظیم نه دی کړی. خود صوبایي افات او نظم اداره بیا وایي پوره کوشش کوي چې کډوالو ته په دې لړ کې هر ډول اسانتیا برابر کړي. تفصیل به له اسلام آباد د رابعه اکرم په ریپورت کې واورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د باړی سیمې سره تعلق لرونکو شیرخانو ویل چې د جمی د موسم نه د بچکیدو لپاره دوی څه خاص تنظیم نه لري، نو کورنۍ د کډاون سره مخ ده.
یعنی دومره زیاته شوې چې په خیمو کې چې وګ به کې همدا سکه انسار لمر شي په کې هغه لکه جن شي وږي لکه کمره چې په کمره کې د جمی گزارنه کې نو خیمه خو صرف د کپړې افاقي کې بس گزاره وشي چې موږ ته لکه یو د خیمه چې لکه موږ ته ملاش زړو خیمو د پاتې واچو نو کم اس کم د یعنی لگا گزارا پکی ہوگی بلکہ کم پیکج ویل کے آگاہ گرم پیکج منگتا رہا کی لگا ریسرا کمبل بھی نور سامان کوٹون وغیرہ
اختر محمد شیخ پل بچوں سرا جلوزو کڑوال کیمپ کی وسیع گی وائی چی موسم کی کم شدت را روان دے روزنانے ددی لوجی ڈیری پریشان دی
بندوبسم نہیں صحیح طریقے سے گرمائی میں نہیں نو خام خواب بچوں میں سر پری وزیر بیماروں قسم قسم بیمار امرا پریشی سیزن جمی رہے دلتا منگ سر دس بندوبست نشتا چل جمی مقابلہ پہ منگو کو خشاک منگ پہ بیا خلو بازار نہ روڑو کنا یا سی یونیفارم یا سی جمی چے کم سامان یا غم لا منگ تا نہ لے ملا دے جمی تا
یو زکون کی فصل رحمان وینا دا چے پخپل کلی کی حغت کلدا سوچ ہم نو راغلے چے یو کڈوال کیم کے با خپل چون تیرے وی
خپل وطن کے ہو زمون دا حالات ایک کلا بم لو او نہ رابا دے دس تے شہید لگا چے دل ترا با دے تے کم تیرے گی او نم چتا دا زندگی تیرا کڑے دا چے دا سی اخنے کے با جون تیرا او دومرا مشکلات سر بزمون مخی ہم ایک کلام دا نہ دی ودی
کہ یو خوا کڈوال پ کیم کی دا ناکافی سہولیات پ اڑا پریشان وو نو بلخوا ابراہیم چے دے تیرو درے کال راسی کیم کی جون کوی اغه دے حالات نا مطمئن خکارے دو
چکم جون دا خلق دلتا تیرے دا ڈیرے مجبوری تیرے ولی جی دا خلق تول بھی وسا دی دلتا چا واسطا چا نستا او برحال دا مجبوری سر بسام ناون چا مجبوری چی دا خبر چی مجبوری کا نام شکریہ نبس شکریہ دا گو پا دی حالات کیوں پا دی وقت کیوں
کل چی مشال ریڈیو جلوزو کم کڈوالو تا دا پیخو سنزو پا آڑا دا سبائی افت او نظم ادارہ یا پی ڈی ایم اے ویان عدنان خان سر رابطہ اکڑا نو نموڑی ویل چی دوی دا ہر کل پشان سخ کال ہم دا کڈوالو لپارا دا جمی دا موسم پا اڑا انتظامات کری دی
حکومت دی موسم نہ بچ کے دور پر ہوم انتظامات کری دی او پدے لڑکے نہ صرف دا وینٹرائزیشن کٹ سپاہی کے کمبلے تلیانے بلستنے دا چیزوں نے شامل دی بلکہ دا دین علاوہ چکم دا خیمو دا پاس یو بل یو سٹرکچر دے دا چیز یو بل یو خیمہ پہ جوڑا کڑے شوی دا چاغا پ دے یخ موسم کے بعد دیتا ڈیر خ سہولت ور کئی او خیمے چ دے نوابا مقدور پر گرم ساتھی دا دین علاوہ منگا دا بجلی چکم بندوبست نو اغم کڑے دے پدے لڑکے منگا پیسکو تقریباً 15 کروڑ روپے چ دینو آگا ورکڑی دی چی بجلی چ دینو آگا مسلسل بحال ای
عدنان خان پا وینا چ دا حکومت پورا کوشش دے چی سمرا زیات اسانتیاوی کڈوالو تا ورکولی شی نو آگا ورتا پا خط طریقہ رسوی رابعہ اکرم خان مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال ریډیو نه سات خبرونو لمړی خبرونه سلام پښتون خاوري تر دې لمخه چې د خبرونو نیمه ته ورسو نه نیمه بجې سي راځي د کرن خان په شخ کې یو سندر واو
شانت خوار وار دیا ستا بانا چی فکر ورتو کم لکا غشرا وریگی رسا پپی خور لنگ رہا ستا بانا کنڑ دے کا پکتیا دا کا لغمان دے کا کابل دے ترجمة نانسي قنقر غواړي سنگار ستا بانا د سسرا تشبیه ورکما هیڅ بنا پوهیږم د سپ شانتی تیز کوي گزار
د کرن خان په رقم سندر واوري دا نه نه مې بجې سولي بشیر غواش په خبرونو لنډي سړاندې کړې
د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان خارجه وزیر سره ملاقات کې د ترهګرۍ په وړاندې د شریکو حلو ځلو باندې ټینګار کړی امریکایي پولیس وایي دوه پاکستانی نژاد امریکایي وروڼه یې د ترهګرۍ سره د همکارۍ او امریکا کې د پراخې تباهۍ د وسلو د استعمالولو د چل جوړولو په تور نیولي دي افغانستان کې یو افغان صراف طالبانو ته د پیسو برابرولو په تور نیول شوی دی امریکایي سینټ پر ایران نوي بندیزونه لګولي بلخو ایران وایي پر دوی پوځي برید هم د دوی د اټمي پروګرام مخه نشي نیولی امریکا د اسرائیلو لخوا د بیت المقدس په ختیځ کې د نوو کورونو جوړولو پلان غندلی دی او د ملګرو ملتونو مشر وایي شام کې له شلو میاشتو راهیسې روان تشدد سخت خفه کړی دی
بشیر غواش ته خبرونو لنډیز وړاندې کړل او د پاکستان د نن ورځې مطبوعات په خپلو ادارو کې څل کې سراج سهیر لوستي او د اسلام آباد ادارې رپورټ را لښلې دي
مشیر ګورس پانه خپل ادارې کې په مولا نذیر د شوی حمله حال راغستې دي او وایي چې مولا نذیر اول د بیت الله ملګری وو خو کله چې د تحریک طالبان ترمنځ اختلافات رامخې ته شول نو مولا نذیر د حافظ ګلبادر ډله کې شامل شو ادارې وایي چې د مولا نذیر ملګری د دغه حمله شک په تحریک طالبان ظاهروي او دغه ترس کې د تحریک طالبان دوه کسان وژلي هم دي ادارې وایي چې د دې اختلافاتو مقصد هر څه وي خو ګټه به یې حکومت ته رسي چې یو خورتا دغه سیمو کې د کاروای ځای میلاو شو او بل دا چې خپلو کې د جنگ د لاسبه طالبان ډلې کمزوري هم شي نو داسې حالاتو کې حکومت لا د دې صورتحال ادراک پکار دی چې د ترهګرۍ د ختمون او سیمه کې د امن راوستلو لپاره لار هوار شي ایکسپریس روس پانه خپل ادارې کې وایي چې پاکستان کې د نو ډیمونو جوړولو سلسله د ډېر مودې راځي په ځای ولاړ ده او د منګل ډیم او تربیلی ډیم نروستو یو ډیم هم نه دی جوړ کړی شوی د کومې نه چې ارزان بجلی او دو بخور لپاره اوبه تر لاسه کړی شي اداري لیک چې هم د دې سستۍ لوجې په پاکستان کې د توانای بحران پیدا شوه دی او دا داسې بحران دی چې لکبل یې ټول اولس متاثر شوه دی کارخانه بندیږي سرمایا بهر ملکونو ته روانه ده او بیروزګاری ورس پر ورس سیوا کیږي د اداري په وینا چې ویل کیږي چې بهشا ډیم باندې کار روان دی نو په هغه خو به ډیر وخت لګي او بل کاله باغ ډیم دی نو په هغه هم د پنجاب نه علاوه ټول صوبې اختلافات لري او هم په دې جا موجوده حکومت په اقتدار کې دراتلو سره سم دا منصوبه ختمه کړه خو د دې منصوبې نوې پړاو هغه وخت را مخې ته شو کله چې د تیر زیارت پر ورځ لاهور های کورټ حکم ورکړ چې دا ډیم دی جوړ کړی شي اداري وړاندې لیکي چې د های کورټ د حکم وروسته په سیاسي حلقو کې په دې بحث شروع شوه دی او د عوام نیشنل ګوند او د پیپلز پارټي غړو په دې سخت ردی عمل ښکاره کړی دی اداري اخیری کې لیکي چې په کار ده چې په دې منصوبه باندې د اوبو د ماهرینو رائے واغستې شي او دغه رنګ دی دا معاملہ پارلیمان ته وړاندې کړی شي او پارلیمان دې په دې یو کمیټي جوړ کړي چې پکې د سلور وانو صوبو د اوبو ماهرین شامل وي او د هغوی د فیصلې پر رڼا کې دې وړاندې کړن لار خپل کړی شي نو هل به ممکن شي چې دا معاملہ پاتې ورسی
اکانومیست مجله لیکي د پاکستان په 13 کروڑ آبادی کې 3 کروڑ شیګان دي خو په 2012 کال کې پر دوی په ټول هیواد کې د سختري زور ډلو لخوا بریدونه سوي او په سلګونو وجل سوي بلخوا برطانوي ورسپانه ګارډین لیکي د برطانیې د دفاع وزیر فلیف هاموند د زیارت په ورځ هغه پلان درولی چې لمخې به د برطانوي ځواکونو لخوا نیول سوي مشکوک یاغیان افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کېدل د مقالو لنډیز امچا اعظم وړاندې کوي
اکانومیست مجله لیکي د پاکستان په 13 کروڑ آبادی کې 3 کروڑ شیګان دي خو په 2012 کال کې پر دوی د کراچي په شمول په ټول هیواد کې د سختري زړل لخوا بریدونه وسول چې زیاتره ډلې د پاکستان د امنیتي ادارو سره په خواني اړیکې لري پر شیګانو تر بمی چاودنو وړاندې وژونکو ډلو په کراچي او کوټه کې یو شمیر شیعه ډاکټران، وکیلان، مسلکي او تعلیم یافته کسان په هدفي وژنه کې په نښه کړل. د دې سربیره په غریزه سیمه گلگیت کې په وار وار مسافر له بسونه راکښته سوي او د شیعه په حیث تر پیژندلو وروسته وژل سوي دي. بلخوا په کراچي کې شیعه وسلوالو په کمه پیمانه سنی فعالان هم ووژل، خو زیاتره وخت دا وژنې یو اړخیزه وي. د یو ناپیلي څېړونکي حسن مرتضی مطابق په روان کال کې 4450 شیعګان ووژل سول، چې د 2011 کال په پرتله شمیره دو چنده ده. مجله لیکي دغه تشدد د زیاتو وژنو په وجه د ذکر وړ نه دی، بلکې تر دې شاته نور ډیر څه پټ دي، لکه د سختریزه شیعه مخالف وسلوالو ډلو له پاکستاني طالبانو سره اتحاد جوړول، دغه سنی سختریز ډلې د پاکستاني پوځ واک وګواښي او له القاعده سره ملګرتیا وکړه او ژمنتیا شي چې پر پاکستاني ریاست به بریدونه وکړي. بلخوا برتانوي ورځپاڼه ګارډین لیکي د برتانیې د دفاع وزیر فیلیپ هاموند د زیارت په ورځ هغه پلان درولی چې لمخې باید د برتانوي ځواکونو لخوا نیول سوي مشکوک یاغیان افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کېدل. نوموړي ویره څرګنده کړې چې کېدای سي افغان ځواکونه دغه بندیان شکنجه کړي او ناسم چلند ورسره وکړي. د دفاع د وزیر وکیلانو د زیارت په ورځ هایکورت ته وویل چې نو ترلاسه سوو پټو معلوماتو نوموړی په دې رضا کړی چې د بندیانو سپارل ودروي، که څه هم برتانوي چارواکو ویلي و چې په افغان زندانونو کې حالات اوس بهتره سوي دي. په هایکورت کې د زیارت په ورځ تر هغه وروسته اوریدنه پیل شوه کله چې یو 24 کلن افغان سردار محمد شکایت وکړي چې نوموړی په 2010 کال کې هغه وخت د برتانوي ځواکونو لخوا ونیول سو چې په خپلو پټو کې کار کوي. نوموړي تور ولګوي چې ډیر زیات ووهل سو چې اقرار وکړي چې د طالبانو غړي دي او بیا وروسته په لشکرګاه کې افغان ملي امنیت ته وسپارل سو. ورسپانه پر مخ لیکي که څه هم د برتانیې د دفاع وزارت هغه پټ معلومات څرګند نه کړل چې لمخې هاموند د افغان بندیانو سپارل درولې دي، خو نوموړي په دې لړ کې یوازې د یو شاهد بیان عدالت ته وړاندې کړي چې دوه کاله مخکې ورڅخه اخیستل سوی وو او پر هغه د دفاع د وزارت د مشر چارواکي بیری برټن لاسلیک هم سوی وو چې د برتانوي ځواکونو د عملیاتو د قانوني جواز د باوري کولو چارې په غاړه درلودې.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویندوی وایي چې انتخابات به له اساسي قانون سره سم په خپل وخت ترسره شي او په دې برخه کې هیڅ راس جوړجاړي گنجایش نه لري. نور محمد نور د څرګندونې وروسته له دې وکړي چې د شفافو انتخاباتو بنسټ لولس مشر کرزي سره د یو شمېر ګوندونو د مشرانو وروستۍ کتنه د اندېښنې وړ وبلله او د انتخابات پر سر د جوړجاړي د احتمال په وړاندې خبرداری ورکړه. اسمت چاروان رپورٹ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې پترس کې چې د انتخاباتو د قانون د تصویبیدو غوښتنه کوي، دا خبره تاییدوي چې د 1993 لمریز کال د ولسمشر د انتخاباتو په لار کې زیات ستونزې پرتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافو انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا د ولسمشر کرزي او یو شمېر سیاسي ډلو ترمنځ د انتخاباتو پر سر د احتمالي جوړجاړي له درکه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د چهارشنبه په ورځ د سیاسي ګوندونو د همکاري شورا او جهادي مشرانو سره د انتخاباتو په باب سلا مشوره وکړه. د تیفا یا د شفافو انتخاباتو بنسټ د دوی په کتنی اندېښنه ښکاروي او وایي دا کتنی د یوې سیاسي معاملې لپاره دي. د دې بنسټ مرستیال محمد وایس فردین آزادی رادیو ته وویل
سیاسي کړي یا سیاسي کمیټه له چلته دي دوی یو ډول هڅه پیل کړې تر څو چې یو ډول سیاسي معاملې وسی. نو دا څنګه تاسو په دې ورته کې دا د ښه تا خو ته چې د دې نو کتنې تر رسیدو نه پدې کې به تاسو دا احساس کړئ چې
تاسو اشاره له ولسمشر کرزي سره د یو شمېر ډلو د مشرانو کتنه ده.
نه لا شک هم دغه اشاره ده
خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د دې پترس کې چې د انتخاباتو په اړه مشورې د ولسمشر حق بولي وایي چې د دې معنا دا نه ده چې څوک د انتخاباتو پر سر د معاملې حق لري.
ولسمشر د دریو قواوو رهبری په غاړه لري چې په دې کې کمیسیون هم شامل دی، یعنی د افغانستان ولسمشر د دولت د رئیس په توګه باندې کولی شي چې د بلابلو حقونو نهادونو سره تماس ټینګ کړي، د افغانستان د راتلونکو لپاره فکر وکړي او د هغه لپاره ځینې سلام مشورې وکړي. ولې دا په دې معنی نه شي کېدای چې دوی به د افغانستان د اساسي قانون برخلاف کوم پریکړه کوي یا د ټاکنو په سر به کومه معامله کوي.
د سیاسي ګوندونو د همکاري شورا غړی واقف حکیمي چې د جمعیت اسلامي ګوند غړیتوب لري، له ولسمشر کرزي سره د دې شورا د غړیو د کتنې هدف د شفافو انتخاباتو یقیني کول وبلل.
دا غونډه تقریبا ډېر برخې د انتخاباتو په اکله وه، د شفاف انتخاباتو دایرول، تامین د میکانیزمونو. د دې غونډه اساسي ټکی و چې ورباندې بحث شو.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ چې دا کتنې د انتخاباتو په پروسه کې د سیاسي مداخلې احتمال ګڼي، وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره تر اوسه پورې قانون نه دی تصویب شوی، د رای ورکونکو نوم لیکنه نه ده پیل شوې، د رای ورکولو د مرکزونو لپاره پلان نه دی چمتو شوی. محمد وایس فردین په دې اړه وویل
تر ټولو مهم موضوع دا ده، نوم لیکنې موضوع ده چې دوی تر اوسه خپل پلان په مشخص توګه خپل پلان نه دی اعلان کړی. او د بل خوا پلانونه چې دوی درلود هغه پلانونه د کابینې لخوا رد شوه. انتخاباتو قانون ډېر زیات مهم قانون دی، او که په دغه شکل چې همدا اوس روان دی مسوده تر اوسه په عدلي وزارت کې ده او شورای وزیران لخوا تر اوسه دا تصویب شوی نه ده.
د انتخاباتو د خپلواک مسون ویندوی ښاغلی نور سره له دې چې ستونزې مني خو وایي چې یو لړ پلانونه جوړ شوي او په لنډ وخت کې عملي کیږي.
په دې کې د شې نشته چې خورا ډېر ستونزې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې پرتې دي. د دې لپاره و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو نیم کال د مخه هغه مهال وش اعلان کړ تر څو بلابل نهادونه او بلابل اړخونه متوجه شي. د هغې جملې څخه تاسو پوهیږئ چې امنیتي نهادونه باید په یو امنیتي پلان باندې کار وکړي. مونږ به په یوه یوه نیمه میاشت راتلونکي کې د وزرو مراکزو او د په مرحلاتو لیست امنیتي نهادونو سره شریکو، او د دوی څخه به وغواړو چې د دغې مراکزو امنیت په برخه کې هڅه وکړي. د نوم لیکنې پروسې په برخه کې هم د ټاکنو خپلواک کمیشن اوچت ګامونه اخیستي دي. مونږ تر دې دمو پر انتظار ایسته که چیرې د الکترونیکي تذکرو څخه په راتلونکو ټاکنو کې استفاده وکړو، چې متاسفانه دا مسله ناشونې ده.
نور محمد نور د انتخاباتو د قانون په باب وویل چې د دوی کمیسون په دې برخه کې پوره اندیشمن دی او له حکومت څخه غواړي چې د مسالې ته جدي پام وکړي څو دا قانون ژر تصویب شي. د افغانستان د انتخاباتو قانون ملي شورا تصویب کړی دی، خو که د ولسمشر له لوري تصویب نشي ممکن د تیر ځل په شان بیا هم د یو مدون قانون له موجودیت پرته انتخابات وشي.
په افغانستان کې انتخابات خنډونه او شکونه په دې اړه باندې د اسمت څاروان رپورټ مو اوریدی. د پاکستان فضايي کمپنۍ پی آی ای له 15 دسمبر د بلوچستان له کوټې څخه د افغانستان کندهار ښار ته د الوتنو د پیلولو اعلان کړی. په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر ړنګېدو وروسته دواړه هیوادونه په بیلابیلو برخو کې ستونزې لري، خو سره د حل کولو هڅې هم کوي. دوی دواړه د ترانسپورټ په برخه کې هم اړیکې پراخول غواړي. د دې اهمیت څه دی او کومې ستونزې لري؟ پاکستان او افغانستان په 2006 کال کې د ترانسپورټ یو تړون لاسلیک کړی و چې وروسته د دې تړون له مخې له پېښور جلال آباد پورې د بسونو تګ راتګ پیل شوی و. له سفري بسونو پرته کارپوهان دا فکر کوي چې دواړه هیوادونه په نورو برخو کې، یعنی د هوایي لارو او د ریل ګاډو د لارې، له یو بل سره په تګ راتګ کې زیات امکانات لري. په پېښور کې د پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر ډاکټر یوسف مومند د دې وجه دا شایي.
افغانستان والے چې څومره خلک دي، د افغان ور نه پس په پاکستان کې زندگی کوي. ډېر زیات ریفیوجیز پاکستان ته راغلي دي، هغه اوس هم په پاکستان کې دي، ځکه چې د دې ملک حالات اوس هم ټیک نه دي. نو ټیک دي چې امریکا یا نیټو فورسز راغلي دي، خو حالات هغه شان ټیک نه دي. نو هغه اوس هم د دې فاملیانې چې دي په پاکستان کې زندگی تیروي، نو هغه خلک هم دي راځي. نو دا چې هر څومره ښه موثري او دا روډ لینک او ریلوی لینک هم په کار کې جوړ شي او هوایي سفر هم دي،
هر ورځ په زرګونو افغانان د تورخم او چمن سرحد لاري پاکستان ته ځي راځي. که څه هم د جلال آباد او پېښور ترمنز د بس سرویس ته، خو دغه اسانته بیا د کندهار او کټي ترمنز نسته. د کندهار ولایت د ترانسپورت ریاست عمومي رئیس حاجی نجیب احمدی وای دوی د پاکستانی چارواکو سره په رابطه کې دي چې د دواړو ښارونو ترمنز د موټرو تګ راتګ پالیسي
دې په خاطر چې دواړه حکومت د ګرافتامه د دواړو د هووسی موږ د پاکستان جنرال کونسل سره تقریبا د بریزي د مخ ملاقات شوی دی او دوی مو رسمي را دعوت کړی دی له کندهار ولایت او حالت په یوه ځای موجود چې باید کندهار څخه کوچ ته د کوچ څخه کندهار ته بریښنا ودري لوی مخشان باید فعال شي او هغه کوم کویدات کوم شرایط باید وزه کیږي د دواړو جانبونو ترمنځ باید وزه شي چې دوی د یو هدف پرزمو سره موافقه وښودل
خو له سفري اسانتیاو پرته لوی ټرکونه او ګاډي هم افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي توکي اوړي راوړي دا شان څو کال وړاندې د پاکستان د هغه وخت فوجي ولسمشر جنرال مشرف منځنی اسیا ته د رسیتو په خاطر د افغانستان د لارې د ټرین د پټري د غزولو اعلان کړی وو خو لا تر اوسه په کې څه پرمختګ نه دی لیدل شوی خو د بلوچستان د ترانسپورټرانو د اتحادې مشر صورت خان کاکړ بیا وایي چې باید د ټرین د پټري پر ځای د لاریو د تګ راتګ په برخه کې د امنیت او سرکونو د شکولو مسلې ته زیاته پاملرنه وشي
ترانسپورټیشن د لاري د کوم چې د روټ د ترانسپورټ د لاري د بس د موټر د دې فعالیت د سمبالېدو ته دغه نه لري پوښتنه نه لري نو هغه به د ریلوي د لاري هیڅ امکانات نه لري حالانکه د چمندر بارډر پورې خاص و بارډر ته ولاړ د ریل پټلۍ سره د ریل سټېشن سره په خپل د نننه په پاکستان یو فعال اتحاد پاکستان ریلوي هغه دا وخت بالکل ناکامه ده په نقصان کې روانه ده مزید زره یله نن درم د پاکستان څخه چاغې دي د ریلوي د لاري د دې ترانسپورټیشن یو بندباس وکړي
ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې اوس هم په پاکستان او افغانستان کې ډیری خلک د ترانسپورټ له سہولت څخه محروم دي نو د دې لپاره باید دواړه هیوادونه په رسمي چوکاټ کې د ترانسپورټ اړیکې پراخ کړي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترانسپورټ په برخه کې د اړیکو د پراخولو په اړه رپورټ اوریدي د خبرونه په دې برخه کې به یو سندر د خلمت په ځخ کوارو لا غوړسته به د شام پر حالت باندې رپورټ ولري او د پېښور یو درې ورځنۍ د پښتنو د ثقافت په اړه باندې څو کانفرنس او د تفصیل هم درکو خو د علامه باور سره د ډاکټر اعظم اعظم کلام راتلان کوي د ډاکټر محمد اعظم اعظم چې شاوخوا دویونی مخکې پاک رسیدلی وو کلام او د خیال محمد څخه اوریدلی. اوس هم د شام په اړه رپورټ. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون پرون ویلي په شام کې شل میاشتې کړکیچ د وحشت او تاوتریخوالی نوې او ویرونکې لوړې درجې ته رسیدلې دي. د شام پروان کړکیچ کې 40,000 کسان وژل شوي چې ډیری پکې عام خلک دي. نړیوال استازي لخدار ابراهیمی هم د شام پر شخړې اندېښنه څرګنده کړې ده. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې رپورټ درته سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او نړیوال منځګړی اختر ابراهیمی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې دروند پاتون پاړه خبري وکړه. په سوریه کې پروانه شخړې کې 40,000 کسان وژل سوي چې اکثریت یې ملکیان دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویل د بیرحمانه وژنو له کبله وحشت ځپلی او خوشنۍ ساوی دی. بان کی مون ویل د روان میلادي کال په لومړیو کې به د کډوالو اوسنی شمیر له 4,00,000 څخه کوته زیات سي. په همدې حال کې ابراهیمی عمومي اسمبلی ته ویل چې د سوریې شخړه په وروستیو کې پراخه او شدیده سوې ده.
په سوریه کې پوځي مقابله له کمیدو پرته روانه ده. په حقیقت کې جګړه په جغرافیایي لحاظ تقریبا د سوریې ټولو برخو ته پراخه او ډیره شدیده شوې. راپورونه وایي چې په تیرو څو اونیو کې حکومت ضد ځواکونو ځینې سیمې نیولې دي.
ابراهیمی دا هم ویل چې سوریه د یو ناکام هیواد له خطر سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړ چې د یو پراخ سوله ساتي ماموریت لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړي.
Any peace process must include necessarily a binding agreement on the هر ډول تاوتریخوالی د دریدو لپاره د اصول په هر ډول پروسه کې باید خامخا یو لازم الاجرا موافقه هم شامل وي. لکه مخکې چې ما ویلي د خکیلو ډلو ترمنځ باور نشته. د جګړې د درولو لپاره باید یو قوي خپلان شوی څارونکی سیستم برابر شي. داسې څارنه دي د یو پراخ او غښتلي سوله ساتي ځواک لخوا تنظیم شي. طبیعي ده چې دا د امنیت شورا له پریکړې پرته نه عملي کیږي.
په همدې حال کې دولتي جنگي الوتکو پرون د دمشق د هوایي ډګر لارې ته نږدې د یغیانو اهداف بمباري کړي دي. د سوریې لپاره د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي له پلازمینې څخه د دمشق تر هوایي ډګره پورې غځېدلې سړک تر یو ورځنۍ جګړې یو ورځ وروسته پرانستل سو. د هغې جګړې پر مهال پر یوه بس موټر چې د هوایي ډګر کارکوونکي پکې وو یو توغندۍ ولګېد او دوه کسان یې ووژل. ملګري ملتونه وایي د دوی 4 کارکوونکي د پنجشنبې په پیښه کې ټپیان سوي دي. ځینو امنیتي چارواکو چې نمونه نه دي اخیستل سوي ویلي د لبنان پولي ته څیرمه په تلخ کلخ شرګوټي کې 12 تنه ځوان رضاکاران چې د لبنان د ترابلس شهر اوسیدونکي وو پرون وژل سوي دي. وروستي تاوتریخوالی تر یوه حده د نړیوالو الوتنو مخه نیولې ده.
د مشال خبريالان خبري ټولنيز کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
ته له مخه چې د سلام پښتونخوا خبرونه پایته ورسیږي. د پېښور کې د پښتنو د کانفرنس د پښتو د کانفرنس په اړه یو رپورټ لرو. د خیبر پښتونخوا په پېښور یونیورسيټي کې د پښتون ثقافت په اړه جوړ شوی درې ورځنی کانفرنس پرون پایته رسیدلی. په کانفرنس کې یو شمېر مقالې وړاندې کړل شوې. د کانفرنس جوړونکي وای وړاندې شوی مقاله به په یو کتابي شکل کې چاپوي. تفصیل له پېښوره اصرار اتلر راکوي.
پېښور پونتون کې د خیبر پښتونخوا په تاریخ او کلتور درې ورځنی نړیوال کانفرنس سر ته رسیدو. د بیلابیلو سیمو پوهانو دا یو کامیاب کانفرنس بللې دی او د سیمې د ستونزمن حال نه پوهتو کې دغه غونډه د بنیادي کردار وړ بللې ده. په دې اړه مشال ریډیو ته د قائد اعظم پونتون اسلام آباد د پاکستانی مطالعاتو د څانګې استاد او د یاد کانفرنس مرستیال کوربه ډاکټر انیب خلیل وویل چې دا یو کامیاب کانفرنس په دې هم دی چې له دغه تالاره نړۍ ته د پښتنو د تاریخ او کلتور د خواوی اړخونو ترڅنګ د امن پیغام رسیدلی دی.
کانفرنس زې ډېر کامیاب کانفرنس ګڼم په ټولو اړخونو باندې ډېر تفصیل سره خبرو شو یو طرف ته خو پکې د خیبر پښتونخوا په تاریخ په جغرافیا په اقدار او په کلچر او بیا د دې درس په داسې حالاتو کې ډېر زیات ضرورت دی چې زمونږ د سیمه د بدقسمتۍ نه د ډېرو مسلو سره مخ ده او په داسې وخت کې په داسې حالاتو کې په داسې اړې ګړې کې د دا قسمه سیمینارونو ډېر زیات ضرورت دی چې مونږ عوامو ته مونږ خلکو ته د شعوري بیداری ورکو چې زمونږ صوبه زمونږ روایت زمونږ پښتو زمونږ پښتونولي دا خو د امن د مینې او د ورورولۍ درس ورکوي نو د دې انتشار نسبت ځان سره کول نه دي په کار بلکې دا د پښتونولۍ د دایرې نه وتل دي
د کانفرنس ګډونوال او په لاهور کې د افغان څېړنیز مرکز رئیس ډاکټر سعود الحسن مشال ریډیو ته وی چې دا کامیاب کانفرنس د پښتنو د خپل کلتور او تاریخ سره د مینې او امن خوښۍ رښتونې جذبې سرګندوي دوی زیاته کړه
یہاں پہ شاید کوئی ایسی مس کنسپشن آ گئی ہے خاص طور پر
دتر نگر په حوالہ د دې سیمې په اړه د پاکستان په نورو سیمو کې چې کم تاثر خور دی هغه بالکل غلط دی دا سه هیڅ خبر نشته په لاهور پوهنتون کې هم دا خبره منل شوې چې سمره نظم په پېښور پوهنتون کې او د پېښور په خلکو کې دی شاید د ملک په نورو سیمو کې نه وي ځکه نو پېښور د لاهور سره برابر دی بلکې لا زیات تهذیب
لري برابر پېښور جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے اور سیویلائزڈ ہے
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو کارپوه ډاکټر قاسم مروت وای چې د دې کانفرنس مقاله د سیمې د خراتلونکو لپاره ګټوره ثابتې دي شي دوی زیاتوي
خیبر پختونخوا سماجی تاریخی مذهبي او ثقافتي زندگی باندې سنو سرنا ورزدل او خلکو ته پته لګیدل زما دا خیال دی چې دا وړ لټریچر چې کوم مونږ پروډوس کوو د فیوچر متعلق منصوبه بندي یا فیوچر متعلق زمونږ فکری نظام ایمرج کیږي نو هغه لپاره به دا ډیر زیات فائدہ مند ډیر کامیاب وو دیٹ واز ویری بیوټیفل ویری ریمارکیبل بهر خلکو ډیر ښه تاثر واخستو او زمونږ په اکیډمیا باندې هم ډیر ښه اثرات ده دا واضح ښکاری شي دا ډیر ښه اثرات دي
د خیبر پختونخوا په تاریخ او کلتور دغه درې ورځنی کانفرنس نن پای ته ورسید کوم کې چې د ملک د بیلابیلو سیمو پوهانو د سیمې په تاریخ کلتور ادب او قدرونو زړه پورې مقالې وورولې د یادونه ول دا چې دغه کانفرنس د قاضی اعظم پوهنتون اسلام آباد د پاکستان د مطالعاتو د څېړنیز مرکز او پېښور پوهنتون د پاکستانی مطالعاتو د مرکز په ملګرتیا را جوړ کړی شوی څوک چې با په کانفرنس کې اورول شوی ټولې مقالې په کتابي شکل کې لچا په ورسته خوروي اسرارتل مشال رادیو پېښور
تاسو مشال رادیو او سلام پښتونخوا لومړی خبرونه ده خو راځي چې دغه خبرونه د اباسین سلاب پر باندې پای ته ورسوي
غنم غوندې به می غنم رنگ ځواني مرګا ځواني تیرا نو وڑا لونګ ځواني مرګا غنم غوندې به می غنم رنگ ځواني مرګا
شد سپیسلی بغاوات تڑونی کڑے راتیر شد سپیسلی بغاوات تڑونی کڑے
شرر دہو سلی پرنگ دنگ زانی ما